په یو ماحول کې ځان ښکارا کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څیز ته پلاټ وایي، پلاټ څه شی دی؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعه وي، او په هغه واقعه کې یو خاص کردار وي یا ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه دی. د دې جواز دا دی چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعات پیش کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی وي، خواره واره وي، چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیسې یو چوکاټ کې نشي ځایده. نو موږ مجبور وو چې د هغې دپاره به ناول چوکاټ غوره کوو، د هغه که په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې ښه په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو. د هغې دپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې دي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې دپاره مثلا کتا د روبایي ده یا د غزل شعر دی وغیرہ. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپله راوړي. خو دا خپل هیئت په خپله راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بالعموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي. خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي. موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ دی، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي په دې تړلو چوکاټونو کې زموږ شاعري کوو. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي. مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغې ته باروم ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضی دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې ده هغه په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره به ځان هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ده په دې قاعدې باندې چې ته ورسېږي. نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو که تا په کې بدلون وکړو نو هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې ده هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې ادب په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پسمکه اوبه توې کاغه په د یو چوکاټ په شکل کې ښکاری. او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړي، نو که پایل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالی دي، ادبی مقالی دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله ما لیکلي، نو اگر چې زما دا اعتماد نه و چې ګنې زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم، خو دا حقیقت دی چې په هغې کې کوم موضوعات ما رانیوله او چړل مې، نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوي، یا ډېر کم شوي، یا ډېر مختصر شوي دي. نو لیک او تخلیق دغو مقالو مجموعه ده. بیا په هغې پسې دویم نثري کتاب چې دی هغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج دی، دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلی دی، او د یوې نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلی دی. او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده، نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلی دی. په هغې سلسله کې چې څومره زما توان کېده، نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړي دي، او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیزه زمونږ دپاره مفید وي هغه زمونږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده، او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه ده، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا د پاره چې کوم سیزونه د هغه په بقا کې معاون پاتې شوی دی یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي، نو هغه زمونږ لپاره مفید وي او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري. سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کو دی ریحان په نوم باندې، بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره سو شمېر د غزلونو هم دی، او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویمه چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی ساجب سړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه.
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښ ده.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندی صفا محراب مې زمانې ته ورکړو، سجدې زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو.
او زه د جذباتو څومره نوره قرباني ورکړم، زه د جذباتو څومره نوره قرباني ورکړم، د خپلې برخې هر ګلاب مې زمانې ته
ورکړو.
او محجوبه خلکه اوس به خپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلکه اوس به خپل انجام ته هم ګورم، ځان مې بربند کړلو حجاب مې زمانې ته ورکړو. او لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانې ته ورکړو. او خلکو ویل که ښایسته دی ښایسته څومره دی، خلکو ویل که ښایسته دی ښایسته څومره دی، سپوږمۍ مې یاده کړه حساب مې زمانې ته ورکړو. او کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، زړه راته پاتې شولو تاب مې زمانې ته ورکړو.
ډېر صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړو.
ستاسو مننه، ستاسو د ادارې مننه چې ما ته مو د خبرو موقع راکړله. خوشحاله اوسئ.
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی، پښتو ادبیات لوستي او لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهم ایسي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
د آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خوست پاړه به تر ما ښایي تاسو هم زیات معلومات ولرئ. خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشت دي. په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي. د دغو معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیوي مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده پیژنګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو په هکله له ده سره لنډه مرکه ولرو، تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژنګلوۍ نه راته پیل.
ډیره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه او لیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فرید الله قربان، دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړې دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځم، په ډیرو کې برخه اخلم. د دې تر څنګ د یو سیمه ایز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډیره مننه قربان صاحب. تا دی لس کلنې شاعري خبر وکړه، لس کاله کېږي تاسو شعر لیکئ. کوي د شعر پاړه راته وای شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیک
ما مخکم د خبره ډیرو ملګرو سره شریکه کړي دا ز خپلم د خپل شعر پاړه ډیر سن پویګم پغه لومړی یو کې چې څنګه می شاعري پېل کړه خو اوس چې فکر کوم ما لدینې معلومه مو چې اوس څنګه شعر نشم پرې خو دلای نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونټه کار وو او باید لیکلای می وای دا چې پایل نه دی راته معلوم خو دا چې اوس شعر لیکم اوس پرې خو دای نشم نو لدینې داسې معلومه مو چې باید که خده او که خنه د شعر باید ولیکم نو داس د کیک به نشم ویلای خو یو خبره د پام وړ د غدا د چ په خوست کې د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د ډېر ستر لاس دی
ما د خپل پښتني څنګ کې دام یاد کړ چې څنګه شاعري کوي
زه خو د سیم یاد کالب په لحاظ کې وایم تر ډېره غزل لیکم او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي نو غزل لیکم خو مو د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثر شي او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې ما هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د غم پکې انعکاس عمومي نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړې دي دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي
مننه یعنی فلسفي شاعري خوند درک یو ربستا غزل و وروسته به مرکه ته دوام ورکو په دې بوغه کې ګسته زستا شاعري کې کوم اړخونه دي
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم دا مې البته په دې ورسته یو کلی کلای دی
ارشاد
څه د بهسه خاموشه انتها خار تر اغلا څه د بهسه خاموشه انتها خار تر اغلا غږ د څن اورما چوپه صحرا خار تر اغلا دا اول زل د کوم ملنګ د غره را پیخ دی دلتا دا اول زل وینم چې دومره رڼا خار تر اغلا کلی دی خلق دی د مین سادهګان لیونیان ویره ده کرکه ده د خلکو سودا خار تر اغلا او خای راغلی وی هغه د بنګړیوال دکان ته نه ګورې څنګه سپر لخیزه هوا خار تر اغلا قربانا څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانا څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانا څه د وحشتونو بالا خار تر اغلا نو دا غزل وو په دې لاره چې د وریدونکو بخو
دا اوسم چې تاسو کوم غزل راوورو د سی اړخونه د سی ښکاریدل سی فلسفه ته ډیر مایل دي تاسو فکر کوئ
د خبره دا چې د انسانان د شخصیت په لحاظ د دوی د غوښتنو په لحاظ بلابیل دي زه په عادي ژوند کې همداسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډیره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډیره خوښیږي او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپور تم کړل د دوی د غوښتنه هم دا و چې لدی اړخه خلک خبر شي دوی یوازې غ سرسری مطالعه ونه کی ځکه اروا پوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو غ ژور او مهم ما برخه ده بیا په ځنګړي ډول شعر که هرڅه د کنور ورته هرڅه تاریخونه وړاندې شوې دي خو دومره ویلې شو چې هغه زیګندې د انسان غ اروایي حالتونه دي دا که د مفکورې مبکوره په کې دا که په کې تخیل دی دا په که په کې عاطفه ده خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیګنده شعر دی نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونټه ژوند لرم او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولي کما هغه چې راته سرسری خبره او بریخي بیا لسره هغه د غزل نه تیر شمه زړه مې وب پرې نڅخي هڅه مې دا وی چې یو خبره ژوره وکما داس خبره چې بل چا نوي کړی او ماته داسې وبریخي چې ممکن ممکن غلوستون کې یو څه توه حسوي د یو جوړ فکر توه حسيږي. نو زوایم دا یو طبيعي غختنه ده. داس خو موږ نشو کولای چې په لوی لاس ډیر وسم لیکوال او د بهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفي د غدرون بار چي دا یا د جوړو مسایلو د غدرون بار نشي وړي. خو دا به د انسان د غد زړه د روان غختنه ده چې دای به د کائنات او پاړه د ژوند پاړه د پښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی دای مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ستر لاسې کی؟
زما غختنه د شعر نه ده چې عقلن انسانان د دوی رواني یا دورني حالتونه چې دي د دوی د غختنې چې دي دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي. ممکن په ښار کې په یو د یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. بزغه د چارلی چاپلین چې ډیر مشهور ماسل و دغه خبره ډیر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلی و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خنده ولیدي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلې دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغه اخلو دا ډیر سطحي برخورد دی یو چاپ مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغه دورنی حالتونه باید موږ ته معلوم شي. موږ هغه باید دننه وپیژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې ممکن موږ یو څوک ډیر سپا د جامو نه د کړو نه یو څوک ډیر راته سپا یو ډیر پرښته غونتې وبریکي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پیژنګلوي کېږي. د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورنی پیژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی مورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي. ستا د راتلو شیبا عذاب د مخخیره کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړي چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا ده ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه دا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې ځي په ما تیریږي.
وا قربان صاحب، یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبرو ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې. دیمات دو وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې. او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې. یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې. بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه، قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېره مننه قربان صاحب، په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري، هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران سي او ځینې به یې شاعران وي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره راپیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سره استاد دي چې په مختلف موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعري د پاره ټکی، خو پاغي کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعري کې هغه د زړه د یو غوښتنه به انعکاس شي وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند د پاره پرس کو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږیږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی دې پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دام وایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غونتې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته په شعر کې چاته ویل غواړي په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم، مثلا کسړی کومه شپه په تیارو کوټه کې خپه وي، غریب نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سار کړی وي، که دغه حالت سړی شیر کی نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي، او زه به دام پسې زیاته کومه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا د هغه نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
په سترګو دا یو بل غزل دی، د زر پرستې شر پرستې زمانې لارې دي. د زر پرستې شر پرستې زمانې لارې دي، په یوې هم نظم کپاتې اله دوې لارې دي. ما سره ستا په لټون ستړې نه شوې، ختمې نه شوې، په دې مې خوښې دي، په دغه سبب ښې لارې دي. ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، جینکۍ څه دي خو د تک کشنې درې لارې دي. او دریاب ستا د خود ارزۍ کیسه نور نشم زغمی، زما د یار ترمنځ دی ولې سره پرې لارې دي. د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لارې دي. دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی، چې ته یې پرېښودې قربان او ستنې لارې دي.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام سي یا اوریدونکو تاسې هغوی د اوس تا غږ اوري؟
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي. یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی، یا نور کسان، غنی خان داسې نور، هر څوک چې دي هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی. هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دي هماغه خبره یې کړې ده. زه ډېر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم، د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا، ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي. هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پولو تیر شم، څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا، ورزه د سوات او د بونیر شم زه. د دې خبرو نه زما موخه دا وه، او زما ملګرو ته او خاصا ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي په نورو پسې دی نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو.
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ته یا کزار شکنا آئے زبت پا ته یا کزار شکنا
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.